امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشاب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د جاپان د دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندي پروګرام ډیر خطرناک حالت ته رسیدلی دی. او نن د امریکا د شمالي کرونا په حالت کې د هغه امریکایي پوځي محکمه پیل کیږي چې په افغانستان کې د خپل پوځي اډې نه وتلی و او بیا طالبان نیولی و.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د عقرب د میاشتې اوله د اکتوبر د میاشتې له درویشتمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي د دغه کمیسیون د 15 پخوانیو مامورینو د کوخه کولو د پریکړې په اړه یوه خوله نه دي.
او د اول نام کمیسیون لاس کاری میاشته چوله د جناب رئیس په دسیسو او تاوتو کې تیرې شوې دي.
د کندز سوداګروي د نامنۍ له عمله کاروبار او سوداګري اغیزمنه شوې ده.
مګه دی خدای په اعلانات نو کچر دا ودا کوي نو مګه په میاس میاس کې به یو ټیلر مال راوي.
او د فرانسې کې د زنګل پونوم د مهاجرینو د کم د تازه حال احوال په اړه هم درته راپور لرو. قدر منوریدونکو دا او نور پټونه ورسته خبري کی او سرته عاشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره وکتل. ښاغلی ټیلرسن په دې ملاقات کې یو ځل بیا د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا په تعهد ټینګار وکړ او د اصلاحاتو په ځانګړي ډول د فساد سره په مبارزه کې یې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅې وستایلې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر همدارنګ وویل چې د پاکستان ترڅنګ د نورو متحدینو سره په ګډه کار کوي چې دا یقیني کې په سیمه کې هیڅ خطر موجود نه وي. هغه د خبریالانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په خلاف به جګړې روانې وي تر څو هغوی په دې پوه شي چې د جګړې د لارې کامیابي نشي ترلاسه کولای. خو د دې تر څنګ دا هم وویل چې که طالبان تروریزم او تشدد پریږدي او د یو نیکمرغه او باثباته افغانستان جوړېدو ته ژمن وي کولای شي چې د حکومت یوه برخه وي. ټیلرسن به سبا پاکستان او بل سبا هند ته هم ولاړ شي. امریکایي چارواکي وایي د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای په افغانستان ته کوچنۍ ډلې استوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره په ګډه د طالبانو مشران او قمندانان بوجني. نیویارک ټایمز وایي په اصل کې دا کار د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي طالبان او مشرتابه یې کمزوري او د افغان حکومت سره یې د سولې مذاکراتو ته مجبوره کړي. په ننګرهار ولایت کې چارواکوي امریکایي جیټ تیارو وړ مشپه د چین په ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې یو مرکز په بمونو ویشتلی دی او شاوخوا څلوېښت داعش جنګیالي وژلي دي. په وژل شوو کې د چارواکو په وینا بهرني وسلوال او د ځانمرګو دوه روزونکي هم شته. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل.
وړ مشپه د چین ولسوالۍ مامندرې په سیمه کې د ځانمرګو بریدګرو پر یو مهم پټنځای باندې برید ترسره شوی. هوایی د دې برید په ترڅ کې د بریدګرو پټنځای هم له منځه وړل شوی دی. دوه د بریدګرو روزونکي قاری فدا او قاری قرآن د دوی په ګډون څلوېښت داعش وسلوال پکې وژل شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د اردن ملکه رانیا وایي چې نړیواله ټولنه باید د روهنګیي مسلمانانو د ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات وکړي. ملکه رانیا نن د شنبه پر ورځ په بنگلاديش کې هغه کم ته ورغلې و چې روهنګیي مسلمانان چې په برما کې د ظلم او تشدد نه تښتېدلي دي پکې پراته دي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال د اگست میاشتې د 15مې نېټې را په دې خوا د 650 نه زیات روهنګیي مسلمانان بنگلاديش ته وښتي دي. د جاپان د دفاع وزیر استونوري اودینورا اندېښنه ښودلې ده چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو قابلیت دومره حساسې مرحلې ته رسېدلی دی چې ساری نه لري. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینه نوروسته چې د اگست او سپتمبر په میاشتو کې وشوي او دواړه توغندي په جاپان ته شول، د جاپان مقامات سخت اندېښمن شوي دي. د جاپان د دفاع وزیر ویلی دی چې د شمالي کوریا لخوا د تهدید په زیاتېدو سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په دې خبرې موافق دی چې ویلی وو د شمالي کوریا په خلاف د هر امکان نه کار اخیستلی شي. د دفاع وزیر استوري نوري اودینورا دغه سرګندونې د جنوبي کوریا او د امریکا د دفاع د وزیرانو سره د ګډې غونډې د پیل کېدو نه مخکې وکړې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې په وینا کې ویلي و چې که مجبور شي د خپل هیواد او د متحدینو د دفاع دپاره دې ته چمتو دی چې شمالي کوریا په بشپړه توګه تباه کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی څیړونکی یا راپورتر پایلو ډی گریف وایي چې سریلانکا د بشری حقوقو د سرغړونو او هغو جنگي جرمونو په حق لا اقدام کولو ته نږدې شوی هم نه دی چې د کورنۍ جګړې پر وخت په دې هیواد کې شوې دي. ښاغلی پابلو چې نن سریلانکا ته تللی و ویلي دی چې هغه مسایل هیڅ حل شوي نه دي چې دوه کاله وړاندې یې چارواکو ته په سریلانکا کې په ګوته کړي وه. د پوځ لخوا د ملکي خلکو د ځمکې غصب، د تروریزم ضد سخت قانون لغوه کول، د مشکوکو تروریستانو په دوسیو د کار چټکول او په دوامداره توګه د خلکو څارل هغه څه و چې ښاغلی پابلو یې د سریلانکا د حکومت نه لرې کېدل غوښتي ول. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه په 2009 کال کې وروسته تر هغه پای ته ورسېده چې حکومت د تامل پړنګانو په نامه بیلتون غوښتونکو یاغیانو ته ماتې ورکړله. پولیس وایي چې د نایجیریا په میدیګوري ښار کې یو ځانمرګي برید کوونکي 13 تنه وژلي دي. دا په تېره یوه میاشت کې نایجیریا کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. په چاودنه کې 15 کسان زخمي شوي هم دي. د بیړنیو خدمتونو یو مامور د رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي چې برید درېو ښځو کړی وه. په داسې حال کې چې د کتالونیا د بیلتون غوښتونکو سیمې مشرانو د هسپانیې د مرکزي حکومت د مستقیمې واکمنۍ پر خلاف سوله ییز مقاومت اعلان کړی دی. هسپانوي چارواکو ویلي دي چې په پام کې لري یوازې د کتالونیا ځینې د سر مشران لري کې. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د حکومت دریو مخالفو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې د کاتالونیا په باب په پارلمان کې د پریکړې د منظورولو په غرض د حکومت ملاتړ کوي. د کاتالونیا مشر کارلس پوجمن په خپل وار اعلان کړی چې د ماډرید مستقل کنټرول به ونه مني. توقع کیږي چې صدر اعظم ماریانو راهوی بل هفته د پارلمان د منظورۍ نه وروسته د کاتالونیا د سیمه ییز حکومت د ګوښه کولو غوښتنه پریکړه اعلان کړي. مرکزی حکومت د کاتالونیا لپاره د پولیسو نوی قماندان او د مالی چارو نوی مسول ټاکلی. خلکو له هسپانینا د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپله ازادي اعلان کړه، خو د هسپانی قانوني محکمې حکم وکړ چې دا یو غیر قانوني عمل دی او د اساسي قانون د روحیې سره مغایر دی. کاتالونیا چې د ماډرید په شمالي ختیځ کې واقع ده، خلک یې له هسپانویانو نه جلا کلتور، ځانګړې ژبه او خپل تاریخ لري. د 1939 او 1950 میلادي کلونو ترمنځ هم د هسپانیې د پخواني ډکټاټور جنرال فرانسیسکو فرانکو د واکمنۍ په زمانه کې هسپانی قواوې د ازادۍ د غورځنګ د ځپلو لپاره هلته سول شوې وې. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د مصر پوځ وایي اته موټرې تباه کړې چې وسلې، چاودېدونکي مواد او نور مهمات پکې بار ول او د لیبیا نه د هیواد ته وروښتي وه. د مصر د پوځ ویان ډګروال تامر الریفای په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې هیواد کې په دې هوایي برید کې وسلوال هم وژل شوي دي. خدای نه دی ویلي چې شمیر څومره وه. او وروستی خبر دا چې نن د امریکا د شمالي کارونا په ایالت کې د هغه امریکایي عسکر د حبس د سزا د اورولو غونډه پیل کیږي چې په 2009 کال کې د پوځي اډې نه وتلی و او بیا طالبانو ته په لاس ورغلی و. که خورزابت بوی برګډال په هغه دا تور چې د پوستې نه د اجازې پرته په وتلو سره د خپلو ملګرو ژوند په خطر کې اچولی و ومني، د عمري قید سزا به پرې راوخیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. پاموکي د روان خبرونه رپورټونه او مرکو ته. سی آی ای په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره ځانګړی ځواک ګمارلی. څه فکر کوئ دا ډول عملیات او فشارونه به طالبان خبرو یا سولې ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروس ته د ولسي جرګې د لومړي منشي قادر زادي سره په مرکه کې اوري. خو اوس ترته افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅاپي سفر په اړه رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته لاړ. ریکس ټیلرسن له قطر او سعودي نه تر لیدنه وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته لاړ. اول ته له ولسمشر غنی او نور جګپوړو افغان چارواکو سره ولیدل. د دې خبر په اړه نور جزئیات له خپل همکار سید سلیمان آشنا نه اورو.
ټیلرسن د یکشن بی پورزی د سعودي عربستان او عراق د همکارۍ شورا د لومړنۍ غونډې د تشکیل وروسته په سیمه کې د ایران د بدو مداخلو یادونه وکړه.
دښتیا خبره دا چې په عراق کې وسانی ایرانی ملیشي چې د داعش پر ضد جنگیږي، اوس چې دا جګړه په ختمېدو ده، دا ملیشي باید خپل کور ته ستنې شي. هر بهرنی جنگیالی چې په عراق کې دی باید خپل هیواد ته ستون شي او د عراق ولس پرېږدي چې په سیمه کې خپل هغه ساحې بیرته کنټرول کړي چې داعش ترېنه نیولې وي او اوس بیرته آزاد شوي دي. اجازه ورکړي چې عراقیان خپل ژوند د خپلو ګاونډیانو په مرسته بیرته سم کړي.
د خلیج هیوادونو او مصر هم په قطر باندې ځکه انتقادونه کول چې د ایران په حمایت وسلوال ساتي. دوهې او تهران دا تورونه رد کړي دي. ایران په عراق او سوریه کې د داعش ضد جنگیالیو سره کومک کوي، خو ایران د حماس ترګرې ډلې او په یمن کې د وسوالو یاغیانو مالی لګښتونه هم ورکوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل په منځني ختیځ کې د ایران موقف هیڅکله دومره قوي نه و څومره چې نن سبا دی. ښاغلی روحانی ویل دي چې په سیمه کې د ایران موقف تر بل هر وخت ډیر زیات قوي شوی دی. د سعودي پاچا سلمان ویلي چې هغوی په سیمه کې د سخت دریځۍ او د ترګرۍ د سخت ګواښ سره مخ دي او د دغې د مخنیوي دپاره په کار ده چې هغوی په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به هند، پاکستان او سویټزرلینډ ته هم سفر ولري. ټیلرسن نن کابل ته تر سفر وروسته پاکستان او بیا هند ته ځي. د سیمې دپاره د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته ښاغلي ټیلرسن د اګست په 22مه رسنیو ته په نوې ستراتیژۍ کې د پاکستان د نقش او د ترګرۍ ضد مبارزې پر کوششونو ټینګار کړی و.
دا د سیمې لپاره ده او دا چې ولې دومره وخت ونیو یو دلیل دا و چې موږ یوازې په افغانستان متمرکز نه کړه، بلکې په غور او وسیع ډول مو د پاکستان او هند سره د خپلو روابطو پر اساس جوړه کړه. موږ دې ته تیار یو چې د پاکستان سره مرسته وکړو تر څو په خپله خاوره کې تروریستي ډلې وځپي، خو دوی باید په حتمي ډول د هغوی پر وړاندې نوی دریځ غوره کړي.
ښاغلی ټیلرسن ویل تر څو چې په افغانستان کې ثبات تامین نشي، امریکا به په افغانستان کې پاتې شي. د ټیلرسن په وینا د بشپړې ستراتیژۍ عملي کول وخت غواړي او د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هواریدلی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای په افغانستان کې طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک ګمارلې دی تر څو طالبان وځپي. د امریکا د استخباراتي ادارې په دې تصمیمو د ولسی جرګې د لومړي منشي عبدالقادر ځاځي نظر پوښتلې. هغه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
مونږ نظر خو مطلق د رات نظر ده، اصلا مونږ نور نه غواړو چې د امریکایانو ځانګړي ځواکونه راشي دی طالب په بهانه باندې په دمون په مملکت کې دی نور چاره تر سره کی چې متاسفانه تر اوسه د اکثرو ملکونو خلک چې راغلي دي همدغه سي هیوی بهانه راغلي دي او جوړ شوی دی. هلته بیا څلور پنځه نورې خبرې ځانګړی ځواک کاریږي د پاکستان پولو نه اغاړه چې کوم د طالبانو مرکزونه دي او تمویلیږي، تجهیزیږي، تولیدیږي. خپل ځانګړی ځواک د مهرباني وو کې امریکایان پل نه اغاړه دي ولیږي، هغه پټنځایونه دي له منځه یوسي. په افغانستان کې د مونږ ملي اردو ملي پولیس د پیاوړي کې دوی کولی شي چې د افغانستان داخلي موضوع جنگ چې دوی په خپله مهار کې دا جنگ او الحمدلله تر اوسه پورې ښه جګړه مو سره کړې ده. صحیح ده چې مونږ ډېر تلفات لرو، لیکن د مونږ افغانانو ډېر شهامت کړی ده. نو زه مطلق خره ده
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل راپور کې دا ویل دي چې په افغانستان کې د دې لپاره ځانګړي ځواکونه پټ عملیات خپل پراخي چې طالبان پیدا کی او وی وژني. څه فکر کوئ ځاځي صاحب، کچیرته دا عملیات پیل شي نو د طالبانو پټ ځاله به پیدا شي او ختم به شي؟
په افغانستان کې د طالبانو ځاله اصلا شته نه. د تولید او د تمویل او د تجهیز ځاله په افغانستان کې چې د افغانستان دولت او خلکو ته معلومی نشته. ما مخکې اشاره وکړه چې دا ټول پولې نه غاړه دي، دا ځانګړي ځواکونه دی هلته ولیږي. دویم دا چې مونږ په اساسي قانون کې، د مونږ نافذه قوانینو کې او په امنیتي تړون کې او ستراتیژیک تړون کې چې مونږ امریکایانو سره لرو، مطلق مونږ د دوی ځانګړي عملیات او یا د دوی خودسره عملیات دا په دې دواړو تړونونو کې مطلق بند دي. د هیڅ کله نشي کولای چې په خپل سر باندې عملیات وکړي یا پټ یا ښکارا عملیات وکړي. او د خپل مونږ سره دا تعهد کړی په امنیتی تړون کې چې هر ځای کې که دوی عملیات ته ضرورت کېږي، نو د مونږ دولت سره په موافقه به دا کار کوي، او د مونږ دولت به دا غوښتنه په موافقه کوي، او ځي به ځانګړي ځای کې به عملیات کوي. نو دا خلاف د افغانستان د نافذه قوانینو ده او خلاف د دواړو قراردادونو یا تړونونو چې مونږ امریکایان او ناتو سره لرو.
نو دا رقم عملیات او فشارونه به طالبان خبرو یا سولې ته مجبوره کی؟
زما نظر خو دا ده چې دا به نور هم طالبان او وسلوال مخالفین وسلوال به نور هم دې ته وهڅوي. هغه کوم ځوانان چې دوی برین واش کوي او ورته وایي چې راشي په افغانستان کې جهاد ده، ځکه امریکایان دلته دي، امریکایانو سره جهاد کوو، نو فکر کوم دغه ته به یو بل ښه زمینه مساعده شي د دوی د تبلیغ لپاره او د دوی د برین واش لپاره به نور هم زمینه مساعده شي او دا حالت به نور هم خرابیږي. د ما تحلیل او نظر د مونږ دا وایي چې هر څومره چې دوی پټ عملیات کوي او یا ځانګړي ځواکونه راځي ښکارا عملیات کوي، نو دا د مونږ په ګټه نه بلکې د مونږ په زیان.
زازی صاحب، دا خو ستاسو خپل نظر دی، تاسو د خلکو استازی یاستئ، فکر کوئ چې پارلمان کې به تاسو سره نور استازی هم په همدې خبرې هم نظری؟
زه فکر کوم په دې باندې چې پټ عملیات دې نه کېږي، ځانګړي عملیات دې نه کېږي، بدون د مشورې د دولت دې نه کېږي او د بي سي یا د امنیتي تړون خلاف عمل دې نه کېږي، په دې باندې به ټوله ولسي جرګه ټوله ملي شورا به انشاءالله مونږ سره موافق کړي او په یو خبره به مونږ ولاړو.
بله، او که چېرته د حکومت په همغږۍ د ځانګړي ځواکونه عملیات ترسره کړي بیا یې منئ؟
حکومت په همغږۍ باندې کوم ځای کې چې د حکومت زور نه رسي او دوی هغې نه غوښتنه وکړي، بلې، ځکه په بي سي کې همدغسې ورسره قرارداد شوی دی، بیا امکان لري. خو د نوي ځواکونو رالیږل دا په بي سي کې نشته، دا به حکومت په ولسي جرګه ملي شورا سره بېرته مشوره کوي. دا موضوع به اثر نه ملي شورا ته د اساسي قانون مطابق راځي او بالاخره چې د ملي شورا نه د دې اجازت واخیستو بل غیر دې دا کار وکړي. که په خپل سر حکومت د مونږ او د امریکایي حکومت دا کار کوي، زه فکر کوم ډېرو سختو مخالفتونو سره به دوی مخ شي.
مننه زازی صاحب، کورم ودان.
کور ودان.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستیدیو ناوری. افغان حکومت پریکړه کړې هغه وارداتی توکي چې د ترانزیت په بڼه د ننګرهار او کندهار ګمرکونو ته راوړل کیږي، هلته د تخلیه او د داخلي خصوصي ترانسپورت په وسیله د بیا بار او د دغه هیواد نورو سیمو ته ولېږدول شي. د افغان حکومت د دې پریکړې هدف څه دی؟ راځي ځواب د امریکا غاک دا همکار اکرام شینواری په رالیږلې رپورټ کې واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست ویشي جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا حکم د شنبه په ورځ پار کې د یو شمېر باروړونکو موټرو خاوندانو او د ترانسپورت لرونکو شرکتونو د اسادو سره په کتنه کې چې په افغانستان کې د ځمکني ترانسپورت لرونکو شرکتونو د ستونزو د هوارولو په مخه جوړه شوې وه کړې ده. جمهور ریاست د ویلامی له مخې جمهور رئیس غنی په خپل دغه حکم کې کوم هیواد نوم نه دی اخیستی او ویلي دي چې د ګاونډي هیواد څخه هغه وارداتي توکي چې د ترانزیت په بڼه د ننګرهار او کندهار ګمرکونو ته راوړل کیږي، هلته د تخلیه او د داخلي خصوصي ترانسپورت په وسیله دی بیا بار او دغه هیواد نورو برخو ته دی ولیکدول شي. همداشان جمهور رئیس غنی په دې حکم کې اړوند وزارتونو او ادارو ته امر کړی چې د وارداتي توکو د لیک په مخه دي خصوصي ترانسپورت لرونکو شرکتونو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. جمهور رئیس غنی په دې حکم کې ویل شوي چې د ګاونډي هیواد څخه راستنه شوو هیوادوالو ته دي چې بار وړونکي وسایط لري د هیواد ټولو نقطو ته د وارداتي توکو د لیک لپاره څلور میاشتې اجازه ورکړل شي او په څلور میاشتو کې دي د خپلو وسایطو اسناد او نمبر پلیټ د افغانستان د ترافیک قانون مطابق بشپړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنعت وزارت وایي مسافر کو کندي وایي چې جمهور رئیس غنی د دې حکم هدف په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور وده او خلکو ته د کار موندل دي.
په خاطر حمایت از ترانسپورت های خصوصی گرفت.
خاغلی کوکندی ویل دا پریکړه د خصوصی ترانسپورت لرونکو شرکتونو څخه د ملاتړ لپاره شوې ده. د دې لپاره چې په تیرو 15 کلونو کې زموږ د ترانسپورت سکتور ظرفیت ډیر لوړ شوی دی. افغانستان او پاکستان د 2010 کال راهیسې د اپټاپ نوم د سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادو ترانسپورتي شرکتونه کولی شي دغه هیوادو هرې برخه ته ترانزیتي او سوداګریز مالونه د خپلو هیوادونو په ترانسپورتي وسایلو کې ولیږدوي. د جمهور رئیس غنی د حکم وړاندې پاکستاني لاریو د افغانستان هرې برخه ته مالونه لیږدول، خو پاکستان تر ډیره په دې تړون عمل نه کوه او وخت نا وخت به دغه هیواد خاورون ته د افغان ترانسپورت لرونکو لاریو مخه نیوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د افغان حکومت دا پریکړه به د افغانستان او پاکستان په سوداګرۍ باندې ناوړه اغیزه وکړي.
فکر کوم چې دا اقدام د ریاست جمهوری طرفه د دوی د عمل په مقابل کې چې عکسالعمل دی چې دوی افغاني موټر نه خوشې کول، نو دلته دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې د جلال آباد ته او د قندهار نه مخکې لاړ شي. دوی ترانزیتي مالونه چې راځي هلته به ختم کېږي، په افغاني موټرو کې بځي آسیایي میانه ته.
خو د افغانستان د پوځي چارو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغان حکومت په دې پرېکړه کې امنیتي اندېښنې هم شاملې دي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغان حکومت دا پرېکړه به د پاکستان څخه افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د لیږد د بهیر پر وخت د چاودېدونکو توکو لیږد مخه ونیسي.
راها دیده شده که موترهای باربری پاکستان یا ترانسپورت پاکستان
خغلی کوهستاني ویل ډېزه لیدل شوي چې په پاکستاني باروونکو موټرو کې چاودېدونکي توکي، وسلې، مهمات او د توریستي بریدونو دپاره وسایل افغانستان ته راوړل شوي او حتی چې شمالي ولایتونو ته هم لیږدول شوي دي. پاکستان حکومت تر اوسه د افغان حکومت د دې پرېکړې پاک له غبرګون نه دی ښودلی، خو تېره اونۍ اسلام آباد د افغانستان په یو شمېر سوداګریزو توکو محصول درې چنده زیات کړ. افغان سوداګر اندېښنه لري چې که دا ډول اقدامات بند نه شي د دواړو هېوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه به نوره هم راټیټه شي. اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې نږدې 2 میلیارد ډالر ته رسېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د چارواکو د وینا له مخې دا اندازه د 2014 کال پرتله له 50% زیات کمی ښیي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، ولې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي د دغه کمیسون د 15 پخوانی مامورینو د ګوښه کولو د پریکړې په اړه یوه خوله نه دي. په دې اکلام درته رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اوري، خو تر دې مخکې درته د کندز ولایت نه رپورټ لرو چې د کندز کاروباري خلک او سوداګر وایي چې له تیرو 2 کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې کاروبار او سوداګري د ناامنیو له امله اغیزمنه شوې ده. دا چې څنګه راځي په اکلی د ګلرحیم نیازمن رپورټ وورو.
په قندوز کې سوداګر او کاروباري خلک وایي چې روانو جګړو یې پر کاروبار منفي اغیز کړی او خرڅلاو یې 10 برابره کم شوی دی. د تعمیراتي توکو سوداګر وایي چې که پخوا به دوی د میاشتې 3-4 ټیلره تعمیراتي توکي پلورل، اوس د هغه مال 1/10 برخه هم نشي پلورلی. په قندوز کې له تیرو 3 کالو را په دې خوا چې 2 ځل پکې دغه ښار د طالبانو په لاس سقوط شوی، اوس پکې تعمیراتي کارونه نه کیږي. هغه خلک چې غوښتل به یې کورونه جوړ کړي له سیمې وتلي دي، او هغه سوداګرو چې په ښار کې مارکیټونه جوړول غوښتل کارونه یې ځنډولي. په قندوز کې د تعمیراتي موادو د یو پلورنځي مالک ګل سید وایي چې د 100 افغانیو ګټه یې 20 افغانیو ته راټیټه شوې ده، خو اوس یې هم خپل روزګار په کمه ګټه روان کړی دی.
15 کاله مخکې زموږ پروشاد په میاس کې، یعنی داسې 3 ټیلره 4 ټیلره مال به زموږ راته و، په دې منطقه کې به موږ خرڅول. اوس وخت کې مازدا مال راځي، نو اوس 200 300 400 وړو وخت زر 2000 خاتې پایپ موږ راو. وجه دا ده چې پس اطراف کې جنگ روان ده، په داخل د کار کې څو کاروبار نه کوي. موږ کار چې ټول روان ده، د بیرونی حالات نه روان ده، یعنی د ولسوالۍ نه، د نورو منطقو نه، خل راځي بدخشان نه، دغه چې موږ ته اوس خل نه راځي، په دې معنا نه راځي چې آبادی نسته، کار نسته، روزګار نسته. و دې دوکانو کرایه په موږ باندې ټاپ، چې موږ یو مال وخت خرڅاو په 2000 روپۍ باندې، اوس هغه مال موږ ورکو په 1300، یعنی خپل کاروبار موږ روان کړ. اوس په 100 روپۍ قیمت کو، وخت هم په 100 روپۍ قیمت نه کوو، یعنی دغه مال دا 3 کاله کېږي پروته، تر اوسه مانه ده خرڅ کړی، په ګودام کې هم چونان پروته، مانه ده خرڅ کړی. خو داسې پراته دي، اوس موږ د خدای په اله ناست، نو که چېرته وزه کوئ نو موږ په میاشت کې به یو ټیلر مال راوړو.
د چوک په سر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره بازار ته راوځي شکایت کوي چې کار ورته نه پیدا کیږي او اکثر وخت خالی لاس کور ته ستنیږي. دغه خلک چې د چوک په سر مزدوري ته راغلي وای چې په قندوز کې جګړه همداسې دوام پیدا کړي، هیڅوک به هم په دغه ولایت کې د کور او یا هم نورو شیانو د جوړولو لپاره زړه خنه کړي، او د تعمیراتو د نه جوړېدو مستقیم اغیز د هغو خلکو په ژوند پریوزي چې هر ورځ د مزدوري لپاره د چوک په سر د کار د پیدا کېدو انتظار کوي.
دغه ورځ دو ورځې بعد درې ورځې بعد یو هفته بعد کار پیدا شي، هغه هم سل دوه سوه نور لار سرو خراب په خپل کور کې پراته وي، بیا را ووځو بیا راشو بیا هم څه نه وي. امنیت صحیح شي، هر څه په جای په جای امنیت جوړي، زمونږ به کار او زمین هم زمونږ هم صحیح شي ورسره. هغه امنیت نه وي او دا جنگ جګړې او دا غیر او د سره زمونږ د کار زمینې خرابې دي، عام هم سوځېږي کړېږي ورو ورو. دغه اعظم کار تصویر اعظم تر ماسمې لاړې ما بعضې او دریم سوه درې سوه پیدا کوم بعضې خو بېخي بېکار بیرته ځم. په دغه څلور ورځو کې درې ورځو کې دغسې یو نیم یو ورځ پاتې کېږي، یو دوه ورځې پاتې کېږي، یو ورځ بېکار ځو. دغسې مشکلات دی زیات خلک بیا نه پاتې راشي، څه لپاره مډې کې ورځي. موږ شپږ نفر پامل استو، دغه ته بس لاړ شو سل په وړې خو وچو نور. دغسې د کور مصرف هم نیم پوره کېږي نیم نه پوره کېږي، دغسې مشکلات دی چې ګوره غونډه غلط بېکار لاړ دي، یو به راشي څه لپاره مډې شي.
له تیرو دوه کالو را په دې خوا د قندوز د ښار شاوخوا سیمو کې هغه کورونه چې د جوړېدو په حال کې وو کارونه یې په ټپه درېدلي او نور کار پرې نه کېږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي د دغه کمیسیون د 15 پخوانیو مامورینو د ګوښه کولو د پریکړې په اړه یوه خوله نه دي. د کمیسیون رئیس وی چې د قانوني سرغړونو په تورې د دغه کمیسیون 15 غړي لري کړي، خو د کمیسیون مرستیال ټینګار کوي چې ګوښه شوي کسان د قومي او ژبنیو تعصبونو پر بنسټ له دندې لري شوي دي. لیمینیازی له کابل پام دی اکله رپورټ را لګلې.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د مامورینو په ګوښه کولو کې د دغه کمیسیون چارواکي اختلاف لري. د دغه کمیسیون رئیس وایي چې د قانوني سرغړونو په تورې د دغه کمیسیون 15 غړي لري کړي دي، خو د کمیسیون مرستیال ټینګار کوي چې ګوښه شوي کسان د قومي او ژبانی او تعصبونو پر بنسټ له دندې لري شوي دي. تیره ورځ د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دغه کمیسیون د دارالانشا 15 غړي د قانون ماتونې او په دنده کې د ناغېړیو له امله له دندې ګوښه کړل. په ګوښه شوو کسانو کې د ټاکنیزو شکایتونو د دارالانشا مسلکي مرستیال، د څېړنو او تحلیل رئیس، د بشري منابعو رئیس، د اسنادو او اړیکو رئیس او د حاضرۍ مدیر شامل دي. ښاغلی آریایی د دوشنبې په ورځ د دغو کسانو د ګوښه کولو په اړه د سرغړونو یو اوږد لیست چې پکې د افغان ولسمشر له حکم څخه د سرغړونې دا هم شوې ده خبریالانو ته وړاندې کړ او ویې ویل:
زموږ د کار له پیله چې د خنډونو جوړول پیل شول، زموږ د دارالانشا همکاران چې له نیکه مرغه نن یې د لرې کېدو شاهدان یو، دوی هغه کسان وو چې له لومړۍ ورځې څخه یې خنډونه جوړول. دوسیه یې دلته پرتې دي چې موږ د افغانستان جمهوری ریاست او لوی سرنوالی ته هم لیږلي.
خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل د ښاغلي آریایی له وینا څخه وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه کسان په غیر قانوني توګه د کمیسیون د رئیس لخوا له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلي حقمل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د رئیس لخوا پر ګوښه شویو کارکوونکو باندې لګېدلو تورونه په کلکه رد کړل او ویویل چې دغه کسان د قومي او ژبانی او تعصباتو پر بنسټ له دندې ګوښه شوي دي.
دا مشخصا ټول یې پښتانه دي او د اول نه ما درته وویل چې د کمیسیون لاس کاری میاشتې ټولې د جناب رئیس په دسیسو او تاوتو کې تېرې شوې دي او موږ د په دفعه د دسیسې او تاوتو کې شل واریم کېنولی دی چې راشه د دارالانشا شه جوړ شه چې د کمیسیون کار عادي په مخ ولاړ شي. سهار یې منلې ده، ماسکین تللی دی، یو پیشنهاد یې یا دوغو د منفقې په خاطر لیکلی دی یا د تبدیلۍ په خاطر لیکلی دی یا یې اخطار ورته لیکلی دی یا یو بل شی کړی دی.
اغلی حقمل زیاته کړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس د غشمیر مامورین د دې لپاره له دندې ګوښه کړي چې پر ځای د خپل د پام وړ کسان په دندو وګماري. دغه راز د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالعلي ستی غوایي چې ګوښه شویو مامورینو په خپلو دندو کې مسلکي وړتیا لرله او د اړتیا په وخت کې به آن د جمعې په ورځ دندې ته حاضرېدل. هغه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس له خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړ او ادعا یې وکړه چې نوموړی په یوه برخه کې همکاري او مدیریتي ظرفیت نه لري.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون 15 غړي د قانوني سرغړونو په تور له کار لری کړی شوی دی، مګر د دغه کمیسیون مرستیال ویلی دی چې دا کسان د قومي او ژبنۍ تعصباتو په اساس له وظایفو لری کړی شوی دی. نن د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې هم دغه مسله د آزادو انتخاباتو د سارګ سازمان رئیس جانداد سپینغر سره راسپړو. مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اورئ. تر بیا خدای ملشي.